کوم چې دا د وروستۍ چانس وي د دې لپاره چې نوې بین المللي فضا او همداراز په ملي سطحه د افغانستان د خلکو ذهنیت داسې دی چې د دغسې جوړجاړي رسېدلو نه پرته دا پروسه په بوم باید پای ته ونه رسېږي. هم د بحران پېښولو د ګډوډۍ پېښولو له تصمیم څخه اوس هېڅ ډول ولسي ملاتړ نه شي کېدی او نه هم بین المللي مراعات د دې لپاره رامنځته کېدی شي. زه فکر کوم هغه خلکو چې غوښتل چې ولس وډار کړي او یا هم خپل مقابل سیاسي لوري وویروي او امتیاز وغواړي دوی باید اوس کاملا ناامیده شوي وي له دې نوي وضعیت څخه. او همداراز د امریکې د متحده ایالاتو د ډیپلوماسۍ فشار هم حتی شیبه په شیبه ډیریږي په دواړو اړخونو باندې. دغه وضعیت به څومره دوام وکړي هغه بېله خبره ده، مګر زه فکر کوم چې په همدغو ورځو کې دوی باید بالاخره نړۍ ته او د افغانستان خلکو ته د خپلو خبرو نتیجه ووایي.
فکور صاحب، تر اوسه پورې د دواړو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ او د دواړو کاندیدانو ترمنځ هم مخامخ څو ځلې خبرې شوې دي، خو تر اوسه پورې د پام وړ پرمختګ په دې خبرو کې نه دی شوی. ایا ستاسو په نظر د یو هر اړخیز توافق ته د رسیدو لپاره پر دواړو کاندیدانو کافي سیاسي فشار نه دی راوستل شوی؟
زه فکر کوم فشارونه ستا ولې په عین حال کې دوی په دې فشارو کې خپل ځان ته د معنا او وخت کمایي کولو چانس ویني. ځکه یوه خوا څنګه ده چې ژر د انتخابات نتیجه اعلان شي او بله خوا وایي چې یو پلان سیاسي جوړجاړی وسی، خو ما ته یو څه ډېر دقیق رابرېشي. هغه دا چې بین المللي تفاهم او د ملګرو ملتونو تفاهم او زموږ د متحدینو تفاهم د دې سره دا ده چې د انتخاباتو نتیجه او د نوي رئیس جمهور تعین باید د انتخاباتو د نظارت د پروسې په واسطه وسی چې دا ثابت خبره د دې دواړه په پیږي او دواړه په دې پیږي چې هر څوک چې پاته راغی هغه باید په راتلونکي حکومت کې سهم ولري. اوس نو خبره دا ده چې د بین المللي ټولنې دا د اوباما د پرون ټلیفوني خبرې د دواړو سره هغه دا معنا ورکوي چې باید تر انتخاباتو د نتیجې تر معلومولو د مخه یو سیاسي جوړجاړی وسی او هغه یو ادبیات استعمال کړي دي تقسیم د قدرت دی. اوس زه فکر کوم تر اوسه پورې دواړه کاندیدان ناکام پاتې شوي، پاتې راغلي دي چې دغه وظیفه چې دوی ته سپارل شوې ده دوی دا انجام نه کړی شوی د خپل سیاسي او قدرتي موضوعاتو له کبله. زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب عبدالله کیم دغه تهدید د فشار د وسیلې په استعمالوي چې اوضاع به خراب کړو. نو زه فکر کوم دواړه کاندیدانو باندې زموږ زخ کوو که زموږ اواز اوري چې نور مجال د دې نه لري ځان وسوروي د موضوعګیري څخه تېر شي چې نه بین المللي ټولنه نه د افغانستان خلک نور علاقه نه لري چې کوم یو پراک دوی باید نتیجې ته ورسیږي او دغه وظیفه چې د دوی په غاړه ده دا ژر تر ژره اجرا کړي.
لیوال صاحب، د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ډیر اصرار د ملي وحدت حکومت د جوړولو په اغه ده او ګواښونه هم پر دې سرخه چې کچيري د دوی غوښتنې ونه منل شي نو ممکن داسې هم وایي چې موږ به حکومت اعلان کړو. او دغه راز په خبرو کې ډیر زیات د اجرایوي پوسټ د صلاحیتونو او د قدرت د ویشلو په دریض باندې ټینګار کوي. آیا دا په یو شکل باندې دوی خپل ماته مني په انتخاباتو کې، یعنی دوی د نتیجې تر رسیدلی چې دغه انتخابات دوی بایللې دي؟
اظهارات او د مذاکرات له ټول روان څخه په ښکاره معلومیږي چې دوی خپله ماته منلې ده. یوازې دوی دا وایي نه، نو نو په دې باندې هر څوک پوهېږي چې د دوی دغه تعقیب په دې برخه کې دا په همدې معنا ده چې دوی خپله ماته منلې ده. بېسې په ټینګار سره د ماتې د منلو یو بله نښه واضح نښه دا ده چې هر هغه څوک چې تهدید کوي ګواښ کوي دا په دې معنا چې دوی یو څه غواړي او دغه غوښتل د ناکامۍ له موضوع څخه دي. ډېر ځله دغه خلک چې په جانب مقابل ټیم د تحول او تداوم ټیم باندې د دوی پلویان زور راوړي چې تاسو ولې د دې ګواښونو په مقابل کې چوپ یاستئ. دغه چوپ اوسېدل صبر کول دا په خپله د دې معنا دی چې دوی مطمئن دي چې دوی ګټلې ده. زه فکر کوم دا مسله حل ده، اما خبره په دې کې ده چې اوس دغه نوی سیاسي بستر داسې دی چې دوی د ګټونکي او د بایلونکي له موضوع څخه نه بلکې دوی د تفاهم ته د رسېدونکو دوو اړخونو په توګه باید اوس یوې نتیجې ته د ملي وحدت د حکومت په نامه ورسېږي.
لیوال صاحب، د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ګواښونه څومره جدي دي؟ که چېرې نن دوی بیا هم لکه څنګه چې ویلي دي دواړه کاندیدان د وروستي ځل لپاره سره کښېني خبرې کوي او که دغه خبرې نتیجه ورنه کې دوی بنن خپل ورستۍ دریز اعلان کړي، او آیا د اصلاحات او همپالنې ټیم په ځان کې دا طاقت ویني چې دغه ګواښونو ته عملی بڼه ورکړي؟
شرایط کاملا متفاوت دی نسبت نویې ملسیزې ته. دوه درې قضیې دي. یو، د نړیوالې ټولنې ملاتړ له افغانستان څخه په داسې وضعیت کې دی چې فکر کوم د نړیوالو لاس دلته کاملا بر دی، او څوک به د لویې تشنج پېښولو ته پرې نه دي. بله خبره دا ده چې داعش په څېر د یوې خطرناکې څپې غږونه د افغانستان د پولو تر شا په ښکاره توګه اورېدل کېږي، او د هر ډول بې ثباتۍ له منځه تللو سره دوی په چټکۍ سره افغانستان ته راننوتلی شي، چې په هغه صورت بیا دغه حکومتي اداره یو لوري ته هم پاتې نه شي. بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو ذهنیت، د افغانستان د خلکو ګرد د انتظار داسې نه دی چې څوک دي د دوی د غوښتنو پر خلاف وجنګېږي. زه فکر کوم چې کمې ګډوډۍ پېښېدای شي، تر یو بریده به دوی یو څه ورانۍ پېښ کړی شي، اما په لوی سر کې د دې افغانستان موجود ثبات د ټولې نړۍ لپاره ډېر مهم دی، چې فکر کوم هغه حتی به څوک پرې نه وي چې دا وضعیت ورسي.
فکر صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ریښې په ټولنې کې دومره غښتلي دي چې دوی به وکولی سي چې هغه شکل چې ګواښونه تر اوسه پورې کړي دي چې موږ به حکومت اعلان کړو، په کومو سیمو کې به دا حکومت وي؟ آیا که چیرې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم دغسې یو دریز اعلانوي، د مقابل ټیم غبرګون به څه وي؟
زه فکر کوم د عبدالله ټیم په دې پوهېږي چې هر نوع بې ثباتي راوستل او هغه ته لمن وهل د دې منطقې د تروریستانو، طالبانو او د استخباراتو په ګټه ده. دا کښتۍ چې دی سپور دی، که یوه خوا یې سوی کوي، دی په پوهېږي چې دا کښتۍ ټوله غرق کېږي. زه فکر کوم چې دلته دغه یو غټ چوکاټ چې د فشارونو په واسطه دوی ته پاتې شوی دی، او احساس کوي چې دا بل ټیم هم په ولس کې کومې ریښې نه لري، هغه هم په پوهېږي چې دا کښتۍ که ما غرقول دی هم غرقېږي. دغلته دوی د فشار د وسیلې په حیث استفاده کوي، ولې یو شي ته دوی متوجه نه دي چې بین المللي ټولنه یوازې اے پلان نه لري، کوم چې دوی ته په ظاهره وایي چې سره جوړ کړي، د ملي یووالي حکومت جوړ کړي او قدرت سره تقسیم کړي، بلکې تر ځایه چې زموږ اطلاعات شته د بی پلان هم شته، او هغه بی پلان به بیا دا وي چې په دوی دواړو کې به یو لامی وي، او نتیجه به بیا داسې شي چې د افغانستان ثبات تر دوی دواړو ټولو بین ملي ټولنې او د افغانستان منافع ته مهم دی. نو ځکه ثبات به وساتل شي، او چا چې لیاقت څرګند نه کړي چې سیاسي جوړجاړی وکړي، هغه به بیا د کښتۍ څخه اوبو ته غورځول کېږي.